آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. په لیبیا کې د امریکا او اروپایي ملکونو سفارتونو په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. جمهور رئیس پوتین ژمنه کړې ده چې د یوکراین د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجې به ومني. د اټومي انرژۍ بین المللي اداره وایي ایران په پوره اندازه د غني یورانیمو ذخیرې کمې کړې دي، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هرات کې د هند په کونسلګرۍ باندې ټیررسټي برید غندلی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یی. په پاکستان کې د دیسی بمونو جوړولو او د ځانمرګ بریدونو کچه په ټوله نړۍ کې درېمه لوړه ده. په دې موضوع یو رپورټ، او په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دویم پړاو لپاره مبارزه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې پیل شوه. په اروپا کې میشتو افغانانو هم د خپلې خوښې کاندیدانو په ملاتړ غونډه کړې ده. زموږ همکار په دې هکله باندې په جرمنی کې د دغه ګوند رئیس محمد بشیر بشیریار سره غږېدلی دی. دغه مرکه او نور تازه رپورټونه به په خپرونه کې واوري، خو اوس خبرونه چې زامن مومند او زه نظرانه یوسفزی درته لولو.
وسله والو کسانو پرون د هرات په ولایت کې د هند په قونسلګرۍ باندې ډزې کړې دي، خو د قونسلګرۍ مامورین مړه یا زخمي شوي نه دي. مقامات وایي څلور وسله والو چې ماشینګڼې او داسې بمونه ورسره وو چې په راکټ لانچر نه فیر کېږي، د هرات په ښار کې د یوې نږدې ودانۍ نه په امنیتي قواوو ډزې پیل کړې. پولیس وایي ټول وسله وال ووژل شولو. په نوې ډلي کې د هند د باندنیو چارو وزارت نتاق سید اکبر الدین د هند مطبوعاتو ته ویلي دي چې د هند او تبت سرحدي پولیسو د افغان امنیتي قواوو د رسېدو نه مخکې وکړه شولو چې د دغه حمله کوونکو مخه ونیسي. تر اوسه پورې هیچا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د جمهور رئیس دفتر ویلي دي چې ښاغلي کرزي پرون د هند منتخب صدراعظم نریندر مودی ته تلیفون وکړ، د حمله یې سخته وغندله، د هند خلکو ته د هغوی د امنیت په هکله ډاډ ورکړ، او د افغان قواوو په وخت اقدام یې وستایه.
د افغانستان د باندنیو چارو وزارت په هرات کې د هند په کونسلګرۍ باندې ټیررسټي برید غندلی دی. د باندنیو چارو وزارت په بیانې کې ویلي دي چې دغه راست ټیررسټي عمل د سیمې د ځینو استخباراتي کړیو کار دی چې نه غواړي د هند او افغانستان د سترو هیوادونو ترمنځ دوستي برقراره وي. د باندنیو چارو وزارت د غبرت په سختو الفاظو غندلی دی. د باندنیو چارو د وزارت په بیانې کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د شجاعت او میړانې ستاینه شوې ده چې د غبرت مخنیوي کړی دی، او په لړ کې د امنیتي ځواکونو او نه هم ملکیانو ته صدمه رسېدلې ده. پاکستان د هرات په ښار کې د هند په کونسلګرۍ باندې برید غندلی دی، او د ترهګرۍ په ضد خپل په دریځ باندې یو ځلې بیا ټینګار کړی.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ اداره وایي د موقتي موافقې د شرایطو له مخې ایران په پوره اندازه د غني یورانیمو ذخیرې کمې کړې دي. د اټومي انرژۍ بین المللي اداره په یو نوي راپورټ کې وایي ایران د غني یورانیمو تقریبا 80% غیر فعال کړي دي. له غني یورانیمو نه اټومي وسلو کې کار اخیستلی کېږي. ایران د لویدیځو ملکونو هغه تورونه رد کړل چې وایي اتومي وسلې جوړوي، مګر ایران د موقتی موافقې له مخې چې تیر کال د نړۍ د قدرتونو سره کړې وه منلې وه چې د نسبي اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به د اتومي چارو په برخه کې یو څه امتیازات ورکړي.
د سوریې مبارزین وایي یاغیانو لږ تر لږه 20 تنه په هغه کیمپ کې وژلې دي چې د جمهور رئیس بشار اسد د لرې کولو دپاره په جنوبي ښار درا کې پیل کړی دی. د سوریې د بشري حقوقو څارونکي وایي یاغیانو د پنجشنبې په ورځ په هغه خیمه باندې ډزې وکړې چې د ښاغلي اسد طرفداران پکې غونډ شوي وو. څارونکي رامي عبدالرحمن د امریکا غږ ته ویلي دي په دې حمله کې هم ملکي کسان او هم د اسد طرفدار ملیشي وژل شوي دي.
Thank you.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. په لیبیا کې د امریکا او اروپایي ملکونو سفارتونو په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده. په دغه هیواد کې د سیالو ملیشو ترمنځ په جګړو کې لږ تر لږ 10 تنه ووژل شولو او په سلګونو نور ټپیان شولو. امریکا، اروپایي اتحاد، برطانیې، فرانسې، آلمان او ایټالیې له ټولو خواوو نه وغوښتل چې د قوې له استعمال نه ځانونه وساتي او د سیاسي لارې نه خپل اختلافات حل کړي. دوی له لیبیا نه وغوښتل چې څومره زر ممکن و هغومره زر پارلماني انتخابات وکړي. دغه نښتې د 2011 کال له انقلاب نه راپه دې خوا چې د لیبیا دیکتاتور معمر قذافي په کې له قدرت نه راوپرځول شو له ټولو نه بدې نښتې دي.
د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین ژمنه وکړه چې په یوکران کې د شنبې د ورځې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجې به ومني، په داسې حال کې چې هیله یې څرګنده کړه چې نوی جمهور رئیس په د هیواد په ختیځ کې د جدایي غوښتونکو په خلاف نظامی عملیات پای ته ورسوي. ښاغلی پوتین پرون د جمعې په ورځ په سینټ پیټرسبرګ کې خبرې وکړې، په داسې حال کې چې د روسیې طرفدارو جدایي غوښتونکو قواو د یوکراین په ختیځ کې د روسیې د سرحد سره نږدې د دغه هیواد د ملیشو په قطعه باندې حمله وکړه چې د یوکراین دوه رضاکاري ووژل او 9 تنه نورې ټپیان کړل. جدایي غوښتونکو د پنجشنبې په ورځ په عیني سیمه کې 11 حکومتي عسکر وژلي او د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو په وخت کې د نوي تاوتریخوالي د پیدا کولو یره پیدا کړه.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د جمعې په ورځ ویلې روسیا به په ګاونډي یوکران کې د یکشنبې د ورځې د جمهوري ریاست د انتخاباتو احترام وکړي. ښاغلی پوتینانو په پیټرسبرګ کې په اقتصادي غونډه کې د خبرو په ترڅ کې په دې ټکي ټینګار وکړ چې د ده حکومت به د هغه چا سره چې اوس په کیف کې په قدرت کې دی او د نوو مشرانو سره چې د انتخاباتو د نتیجو نه وروسته به قدرت ته رسیږي په ګډه کار کوي. مګر د زیاته کړه چې د هیله لري د انتخاباتو ناسمدستي وروسته به ټول نظامی اقدامات پای ته ورسیږي او خبرې به پیل شي. ښاغلی پوتین دا هم ویلي د روسیې سره د کریمیا د سیمې د یوځای کېدو ناسمدستي وروسته په روسیا باندې د لویدیځو ملکونو اقتصادي بندیزونو د دغه هیواد په سوداګرۍ باندې اغیزه کړې ده. د پیشګویي وکړه چې دغه اقتصادي بندیزونه به په هغو هیوادونو باندې هم منفي اغیزه وکړي چې لګولې دي. د په خاصه توګه د امریکا اقتصادي بندیزونو ته ګوته ونیوله چې روسیا باندې لګولې دي او فکر کوي چې د دغه بندیزونو معنی دا ده چې د اروپا د تجارت لپاره د روسیې سره په سیالۍ کې ګټه لاسته راوړي.
امریکا تایلند ته 3.5 میلیون ډالر نظامی مرسته وځنډوله او وایي 1 میلیون ډالر نور مرسته باندې هم غور کوي چې په هغه کې به هم کموالی راشي. د تایلند پوز د قدرت نه لري شوی صدر اعظم چې توقف کړل، د هغې نه توقف کېدو نه 100 ساعت وروسته دغه اعلان پرون د جمعې په ورځ شو. د صدر اعظم توقف کېدو معنی دا ده چې پوز غواړي په قدرت باندې خپلې منګولې خښې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایي اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې ضروري کار ونه لري تایلند ته دې نه ځي. د صدر اعظم ینګ لوک شیناوات او لسکون نورو سیاسي شخصیتونو تر نن ورځې یعنی شنبې پورې ځای معلوم نه دی. تقریبا د 2 ورځو وروسته د تایلند پوز د نظامی کولتا اعلان وکړو. د سهکاري چې د قدرت نه لري شوی پخوانی صدر اعظم ینګ لوک شیناوات او لسکون سیاسي شخصیتونو وروسته له هغې توقیف کړی شول چې د نظامی مشرانو سره د غونډو د پاره ورغلی وو. دغو نظامی مشرانو په دې هفته کې نظامی کودتا کړی وه.
یو امریکایي قاضي پوز ته اجازه ورکړې ده چې د ګوانتانامو په زندان کې په یو بندي باندې په زور خواړه وخوري، مګر له چارواکو نه یې وغوښتل چې د دې په زیادې د نورو طریقو په لټون کې شي. د سیمې قاضي ګلدیز کلیسر په موقت ډول په زور باندې په خواړو لګېدلې بندیزونه لری کل په سوریایي بندي ابو وایل دایب باندې د خواړه په زور وخوړل شي او وای د دې احتمال شته چې خواړه و نخوري نو مړ بشي. دغه قاضي ویل دا د ډیر سخت انتخاب سره مخامخ شوی دا چې باید خپل امر نه وکړي چې د بندي او ژوند د خطر سره مخامخ نشي یا باید اجازه ورکړي شي چې په زور باندې خواړه وخوري چې د ډیر درد او کړاو غالي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
تر هغه وروسته چې د هیواد په شمال ختیځ بدخشان کې د یمګان ولسوالۍ د دولت وسلوالو مخالفینو تر خپلې ولکې لاندې راوستل، دلته په جنوب کې د زابل محلي چارواکي وایي چې که پر وخت یې مرکزی حکومت غوښتنې ته جواب نه وای ویلی ممکن د نوبهار ولسوالۍ هم له دولتي حاکمیت څخه وتلی وای. نوبهار د زابل په جنوب ختیځ کې د ډیورن پولیس سره نږدې پرته ولسوالۍ ده چې د غزنی له ناوی ولسوالۍ سره ګډه پوله لري. د مځکې له لارې د یادې ولسوالۍ اکمال هم ناشونی کار دی او کله کله تګ راتګ قربان دي د سر په بیه تمامېږي. په دې سیمه کې د افغان او پاکستانی وسلوالو ترڅنګ د عرب او چچنۍ توندلارو د شتون خبره هم کیږي چې امنیتي مامورین په سیمه کې د قوي مرکزونو د شتون خبره کوي. د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په دې اړه د دوی تر اندیشنو وروسته د مرکزی ادارې په لارښوونه اوس له ولایتي مرکز کلا څخه تازه دمی او اضافي سرتیری نوموړي ولسوالۍ ته د تاک تیاری نیسي.
په پام سره تاسو پیږی چې د زمکه لارې هغه ولسوالۍ سره د موږ رابطه نشته. هلته قوتونه شته محدود دي په هغه کچه چې موږ ولایتي ادارا او د سیمې خلکو نه غوښتنه لري چې باید امنیتي کمربند پراخ شي. متاسفانه چې هغه کړنه په دغه ځواکونو نشي کېدلی. اوس چې جناب وزیر صاحب ولایتي ادارې ته ژمنه وکړه انشاء الله ګډ ځواکونه به یو ځای هلته عملیات ترسره کړي ترڅو د هغه سیمې خلک هم د هغه مظالمونه چې دا شیبه ورسره مخ دي او د بهرني تورستانو هلته سمه اډه جوړه کړې ده د هغو څخه خلاص شي. نه تنها د ګاونډي هېواد بلکې د لرې ملکونو عرب او چینیا پورې هم هلته نړیوال تورستان میشت دي.
د نو بهر پاړه تر دوه تازه اندیشنو دوی اونې مخکي په جنوب کې د 215 اتل خلی اردو کمانډاني لوړاندې لا خبرداري ورکړې و چې د ټاکنو د دوهم دور څخه مخکي وستوال مخالفین په شدت سره کوشش کوي چې ځینې ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راولي. له دې سره سره لا هم د زابل نو بهر ولسوالۍ ته د تازه دمو او اضافي قواو د تاک دقیق وخت نه دی سرګند. ځای اوسیدونکو هم باور دي چې که پر وخت د نظامی قواو د ورتاک خبره یقیني نسی ممکن د دولت وسوال مخالفین د ولسوالۍ تعمیر هم ژر تر خپل کنټرول لاندې راولي. په ورته وخت کې خپل وسوالو طالبانو هم رسنوي ته په لیژلو معلوماتو کې ویلي چې د نوبهار ولسوالۍ لوی برخه تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
قدر مون اوریدونکو، تاسو ته عزیز الله پوپل رپورت واوریدو چې د کندهار نه را لګلو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو هغه کمیټي چې په واټیکان کې د جنسي تیریو د پیښو تحقیقات کوو وایي چې کېدې شي واټیکان د جنسي تیریو په پیښو کې ککړ وي. لیزا شلاین د جنیو نه داسې رپورټ را لېږلی چې زه نظرانه یوسف زئی درته لولم. واټیکان د ملګرو ملتونو د تحقیقاتي کمیټې موندنو ته ډیر زر ځواب وویل او وی ویل چې دغه ډیرې مثبتې موندنې دي. واټیکان یو بیانیې خپره کړې ده چې په کې لیکلي د ملګرو ملتونو دغه کمیټې چې د واټیکان د علماو په حق لایې جوړه کړې وه چې تحقیقات وکړي چې آیا هغوی په جنسي تیریو کې ککړ دي او کنه. واټیکان په خپل بیانې کې لیکي چې دغه کمیټې د تحقیقاتو نه دا څرګنده شوې ده چې واټیکان په دې کې ککړ نه و. خو د ملګرو ملتونو د کمیټې مشر فیلیس ګیر وایي چې واټیکان دغه بیانیا چې سمدستي خپره کړې ده د تحقیقاتي کمیټې د پایلو مطابق نه ده. هغه وایي
The committee has identified a wide range of areas in which the state party, the Holy See,
د ملګرو ملتونو تحقیقاتي کمیټې د سيډي ری صاحب غوته کړې دي چې په هغه کې واټیکان د بشري حقوقونو په سرغړونو ککړ دي او په دغه ساحو کې واټیکان د ملګرو ملتونو د کنوینشن نه سرغړونه کړې ده. د ملګرو ملتونو کمیټې د واټیکان د دغه خبري سره هم موافقه نه ده څرګنده کړې چې وایي چې دغه کمیټه یوازې د واټیکان په هغه وړو کې خار کې د تحقیقاتو کولو مسولیت لري چې شاوخوا زر تنه پکې اوسيږي. د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو کمیټه وایي چې واټیکان ځان د دې مسولیت نه نشي خلاصولی چې هغوی د نورو کلیساګانو د چارواکو او علماو په مخ کې لري. چارواکو په واټیکان دا تور لګولې دی چې د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره سم اقدامات نه دي کړي او د داسې پیښو په تحقیقاتو کولو کې هم ناکامه شوي.
د خبرون لنډیز یو ځل بیا. وسلوالو کسانو د هرات په ولایت کې د هند په قونسلګری باندې ډزې کړې دي، خو قونسلګری مامورین مړه یا زخمي شوي نه دي. د افغانستان د بندنیو چارو وزارت نن په هرات کې د هند په قونسلګری باندې تورستي برید غندلې ده. د بندنیو چارو وزارت په بیانیه کې ویلي دي چې دغه راست تورستي اعمال د سیمې د ځینو ماینو استخباراتي کړیو کار دی چې نه غواړي د هند او افغانستان د سترو هیوادونو ترمن دوستي برقرار وي. پاکستان د هرات په خار کې د هند په قونسلګری باندې برید غندلې ده او د ترګری پر ضد خپل دریز باندې یو ځل بیا ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو د انرژي بین المللي اداره وایي د موقتی موافقې د شرایطو له مخې ایران په پوره اندازه د غنی یورانیمو ذخیرې کمې کړې دي. د سوري مبارزین و یا غانو لکتر لګه یو شتنه په هغه کم کې وژل دي چې د جمهور رئیس بشار الاسد د لری کولو د پاره په جنوبي خردرا کې پیل کړی دي. په لیبیا کې د امریکا او اروپایي ملکونو سفارتونو په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده. په دغه هیواد کې د سیالو ملیشو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږ اویا تنه ووژل شولو او په سلګونو نور ټاپیان شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دویم پړاو د پاره مبارزه د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې پیل شوه، په اروپا کې میشت افغانان هم د خپل خوخي کاندیدانو په ملاتړ غونډې کوي. دا ډول یو غونډه نن د شنبه پر ورځ په ډنمارک کېږي چې د افغانستان د ملي یووالي ګوند رابللې ده. زمو همکار سید سلیمان شاه د دغه ګوند رئیس محمد بشیر بشیریار سره وغږېدو او د دغه غونډې د مرام پاړې معلومات ورنه واخیستل.
محمد بشیر بشیریار صاحب، دغه غونډه چې د افغانانو تاسو رابللې ده په ډنمارک کې، په دې کې څوک برخه اخلي او هدف مرام هم څه دی؟
دا غونډه چې موږ په ډنمارک کې رابللې ده ټول افغانانو ته بلنلیک ورکړی دی چې سیاسي ګوندونو ته چې په اروپا کې میشت افغانان اوسیږي هغوی ته او فرهنګي شخصیتونو ته او ملي شخصیتونو ته او د ټولو قومونو استازي په دې غونډه کې برخه اخلي.
د جمهوری ریاست د کم کاندید نه زیات ملاتړ کوي.
د افغانستان ملي یووالي ګوند اجرایه هیئت خپل ملاتړ د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدی نه اعلان کړ.
د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه ستاسو ملاتړ د ډاکټر صاحب عبدالله په مقابل کې بنیادی وجوهات څه دي؟
د ډاکټر صاحب اشرف غنی اقتصادي پلانونه او د دکلندار زمنګ د ګوند د تایید وړ وګرځیدل او د دې په خاطر چې د افغانستان خلک د دې بدبختۍ نه خلاص کی په دا خاطر د ډاکټر صاحب اشرف غنی نو خپل ملاتړ اعلان کړ. او د ډاکټر صاحب عبدالله کوم پروګرام چې دی هغه بیا هم هغه خوانه پروګرام دی او هغه د افغانستان خلکو ته جواب نشي ورکولای د ستونزو او مشکلاتو ته.
که د افغانستان د ملي یووالي ګوند به طرفي غوړه کې نقصان به شي.
انتخابات د دیموکراسي یو اصل دی او اوس د افغانستان خلک د سختو مشکلاتو او کړاوونو او بدبختۍ سره مخامخ دي. په افغانستان کې فساد په اخرین درجه ته رسیدلی دی، مخدره مواد سطح ډیره لوړه شوې ده او د افغانستان خلک په دا مرض اوس ککړ شوي دي چې تعداد یې میلیونو ته رسیږي. نو په دې خاطر وایي چې د افغانستان خلک د اقتصادي کلتوري فرهنګي او د ټولو مشکلاتو نه خلاص شي، نو په دا خاطر وایي موږ غوره وګڼو چې باید د ډاکټر صاحب اشرف غنی د ټیم نه ملاتړ وکړو.
ستاسو ګوند د ډاکټر صاحب عبدالله برنامه او پلان په غور کتلی دی؟
بله، موږ د ډاکټر صاحب عبدالله فور ایگزام په غوړ سره کتل دي د افغانستان د وسنۍ حالات جوابګوي نه ده. نو په دې خاطر موږ خپل
دا چې تاسو ویو چې په وسنۍ حالاتو کې جوابګوي نه ده مطلب هم څه ده؟
مطلب دا ده چې دا هم هماغه پخوانی خلک دي چې په تیر وختونو کې د افغانستان په موجوده حکومت کې شامل خلکو او دغه سیستم د دوی نه جوړ شوی دی او دوی کنټرول پلاس کې لري. بیا هم دوی ونه شو کړلی چې د افغانستان خلکو ته ښېګړې لاسته راوړي او دوی ونه شو کړلی دغه بدبختي چې په افغانستان کې موجود ده ګټور کار وکړي.
د یو خاص کاندید په ملاتړ باندې ستاسې دغه اعلان به د افغانستان ملي وحدت ته نقصان ونه رسوي په اوږده موده کې؟
چون زمونږ د ګوند ټول غړي افغانان او د ټولو قومونو په مرکزی شورا کې غړیتوب لري او ټول قومونه موږ سره په دې کې موجود دي. دا به د افغانستان د ملي یووالي لپاره ډیر ګټور تمام شي برعکس.
ډیر مننه تاسو نه.
خدای په امان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په پاکستان کې د شلخی بمونو جوړولو او د ځانمرګ بریدونو کچا په ټول نړۍ کې درېمه لوړه ده. پاکستان په دغه برخه کې د افغانستان نه هم مخکې دی. د امریکا غا خبریالی شیرن بین د اسلام آباد نه داسې رپورټ را لېږلی دی چې زه نظرانه یوسفزی درته لولم. د 2008 کال نه واخله تر 2013 کال پورې د وی اندازې سره سم په پا پاکستان کې هر ورځ 214 شوې دي چې پکې کم تر کمه 15 تنه وجل شوې دي. په پا پاکستان کې د بمی بریدونو په وجه پاکستان په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات خطرناک هواد ګرځېدلې دي. په پا پاکستان کې شلخی بمونه په ډیره لویه کچه جوړیږي. په لندن کې میشت وسلو د مخنیوي لپاره د موسسه مشر لین آرټن وایي
one of the major problems is the amount of munitions coming from Afghanistan.
یو غټه مسله دا چې د افغانستان نه پاکستان ته په ډیره لویه کچا د شلخی بمونو د جوړولو لپاره مواد قاچاق کیږي. په پاکستان کې ترګری ورستر بل ډیریږي چې په دې وجه هم د دیسی بمونو کارول یو عادي عمل ګرځیدلې دي. په پاکستان کې ترګر بلتون وختون کې فرقې شخړې په ټول هواد کې خبرې شوې دي او ډیره ترګری ډلې کولای شي چې په کورونو کې د غادیسی بمونه جوړ کړي. دغه دیسی بمونه د هواد په لری پرتو سیمو کې جوړیږي. د یادونه ورده چې په بمی پریدونو کې د 92% هم زیات ملکیان خلک وجل کیږي.
We usually think of Iraq and Syria as having a lot but actually Pakistan has IEDs.
کله چې موږ د شلخی بمونو خبره کوو نو خلک داسې ګومان کوي چې باید په سوریه او یا هم په عراق کې به د غزيات جوړیږي. خو نه، په اصل کې په پاکستان کې تر ټولو زیات شلخی بمونه جوړیږي. پاکستان په دې لړ کې د افغانستان او د نایجیریا د هواد د هم مخ کې دی. شفقت ملک چې د پاکستان د خیبر پختونخوا د صوبې د بمونو د خونسا کولو د ادارې مشر دی وایي چې په تیر کې ډول ډول شلخی بمونه لیدلې دي.
This is the cheap charged IDs. Once they want to target this was again a murder.
دا داسې زنګړی ساخ دیسی بمونه دي چې خلک پرې نه پوهیږي چې دا بم دی او کبل سا. دغه ډول بمونه په عراق او افغانستان کې هم جوړیږي. خو څه کال په پاکستان کې جوړېدل پیل شوې دي او نن سبا دا د پیښور په زیاترو چاودنو کې کارول کیږي. کارپوهان وایي چې دیسی بمونه ډیر خطرناک دي. د ولس ژوند دی هم د ګواښ سره مخامخ کړی دی. د پاکستان ولس نه یوازې د حکومت نه ناهیلي شوی دی چې د هغوی د امنیت په ساتلو کې ناکامه شوی دی. په دې برسیره هغوی د روی ناروغۍ او فشار سره هم مخ
دي.
دې خلک ډیر زیات یې رولې دي. په دغه دیسی بمونو د ترګرو کار کیږي او هم په دې وجه د خلکو په حکومت باور ختم شوی دی. زموږ هیواد د بې ثباتۍ په لور روان دی. د یادونه وړ ده چې د تیرو څو کلونو د پاکستان حکومت کوشش کوي چې د طالبانو سره د سولې لپاره خبرې وکړي خو په دغه خبرو اترو کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی.
د مطبوعاتو تبصرې
یو لړپوړی امریکایي جنرال وایي چې طالبان اوس یو ډېر ښه فرصت په لاس کې لري چې سوله وکړي. د رویټرز خبري اژانس پرون د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز جنرال مارټن ډیمسي د مې په 28 په بروکسل کې د ناټو د قومندانانو په غونډه کې د ګډون نه وروسته خبریالانو ته وویل چې طالبان د سولې د خبرو د شروع کولو لپاره په ښه موقف کې دي او مخکې له دې چې فرصت یې له لاسه ووځي د موقع نه په استفاده دی د روغې جوړې مذاکراتو ته غاړه کېږدي. اژانس وایي چې طالبانو لا تر اوسه پورې د جنرال ډیمسي په وروستي وړاندیز باندې کومه تبصره نه ده کړې، خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست دوهم ځلې انتخابات رانږدې کیږي طالبانو خپلې حملې زیاتې کړې دي. له بلې خوا جمهور رئیس حامد کرزي پرون په هرات کې د هند په قونسلګرۍ باندې حمله غندلې او ویلي چې دا حمله د افغانستان او هند دوه اړخیزو اړیکو ته د نقصان رسولو په نیت شوې. اژانس وایي چې ښاغلي حامد کرزي له دغې حملې نه سمدستي وروسته د هند د نامزد صدراعظم نریندر مودي سره په تلیفون وغږېده. ښاغلي مودي له دې عمله د حامد کرزي مننه وکړه چې امنیتي ځواکونو پر وخت ځوابي برید وکړ او د قونسلګرۍ د پرسونل د تلفاتو مخه ونیوله. د رویټرز اژانس رپورټ ورکوي چې د بمونو د چاودنو نه وروسته د قونسلګرۍ ودانۍ اور واخیست. تر اوسه پورې لا هیچا د هند په قونسلګرۍ باندې د پرونۍ حملې ذمواري نه ده قبوله کړې، خو کله چې عین شان مرګانۍ حملې په افغانستان کې د هند په ډیپلوماتیکي هدفونو باندې شوې وې هندي چارواکي پړه د پاکستان د استخباراتي ادارو په غاړه اچولې وه. اژانس وایي چې هند د طالبانو د حکومت په رانسکورولو کې مرسته کړې وه. ښاغلی کرزی د هند د مشرانو سره حسنه او نږدې اړیکې لري او تر اوسه پورې هند په افغانستان کې د آبادولو په پروژو باندې د $2 میلیارد نه زیاتې پیسې لګولې دي. له بلې خوا د اسوسیټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې هند د هرات نه علاوه په جلال آباد، مزار شریف او قندهار کې هم قونسلګریګان لري. پاکستان تل دا تور لګی چې هند په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیکي او قونسلي مرکزونه نه دغه هیواد په ضد د جاسوسۍ لپاره استفاده کوي، خو نوې ډلې د پاکستاني چارواکو تورونه په کلکه رد کړې دي. په عین وخت کې د امریکا غږ د نړیوال سرویس یو رپورټ وایي چې په هرات کې د هند د قونسلګرۍ د امنیت د ساتلو اصلي وظیفه د هند او تبت د سرحد د کمانډوګانو د یوې ځانګړې قوې په غاړه ده او د افغانستان ملي پولیسي د باندنۍ امنیتي کړۍ د ساتلو مسؤلیت په غاړه لري. د امریکې د بالتیمور سن ورځپاڼې د نړیوالو خبري سرچینو په قول لیکلي چې په هرات کې د جمعې په سهار چربانګ مالی حمله په درندو وسلو سنبالو حمله کوونکو وکړه.
کلمونه اوریدونکو لګروسته د دری برخې همکاران استودیو ترازی او غوبد تازه رپورټونه او خبرونه تاسو ته وړاندې کوي. موږ د پروګرام په اخیره کې تاسو ته د هوا حالات وړاندې کوو. په کابل کې دا اوس وخت تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 12 درجه ده او اسمان شین دی. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14 درجه ده، اسمان شین دی. په پېښور کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 21 درجه ده، اسمان شین دی. په کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 12 درجه ده، اسمان شین دی. مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14 درجه ده، اسمان شین دی. او په دوبۍ کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 13 درجه ده، اسمان شین دی. او اوس د مهمو خبرونو سرټکی. په لیبیا کې د امریکا او اروپای ملکونو سفارتونو په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي په سیاتې دو اندېښنه څرګنده کړې ده. جمهور رئیس پوتین ژمنه کړې ده چې د یوکراین د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجې به ومني. د اټومي انرژۍ بین المللي اداره وایي ایران په پوره اندازه د غني یورانیمو ذخیرې کمې کړې دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هرات کې د هند په کنسلګرۍ باندې ټرورستي برید غندلی دی. قدرمنو اوریدونکو اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. هغوی به د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره د هغوی خپرونې ته غوږ شئ. مونږ ستاسو نه اجازه غواړو که چېرته ستاسو نه زموږ خپرونه پاتې شوې نو کولی شئ چې په www.pashtovoa.com باندې وروسته هم واورئ. مونږ ستاسو نه اجازه غواړو.